اساسي او بشري حقونه لرو خو تر هغې وړاندې خبرونه. د طالبانو د حکومت ویان زبیلا مجاهد وای په دې اړه چې په پکتیا کې د چا لخوا او د کومو شرایطو لاندې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي پرانیستل شوي څېړنه کیږي. ښاغلی مجاهد نن په کابل کې خبریالانو سره خبرو کې په پکتیا کې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو په اړه یو ډول ناخبري وښوده او ویې ویل د ښوونځیو د پرانیستلو په اړه به د پوهنې د وزارت لخوا خبر ورکول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې نن د سنبلې 15مه د افغانستان په تودو سیمو کې له کلنۍ رخصتۍ وروسته د نوې تعلیم میکال د پایل ورسته لدی ورځ سره هم مهاله په پکتیا کې زینو سرچینو ازادي راډیو ته ویل چې د غلطه په زینو سیمو کې د ځای خلکو او د خوانځي او د مدرن لخوا تر شپږم ټولګي پورته د نجونو یو شمیر خوانځي هم پرانیستل شوی دی. په پنشیر کې د یو کورولا موټر د چپکیدو په پیښه کې څلور تنه ټپیان شوي دي. د سیمه ییزو سرچینو په حواله دغه څلور تنه هغه مهال زخمیان شول چې یو مسافرونکی موټر د حصي اول ولسوالۍ په مربوطاتو کې سیند ته وغورځېده. په حصي اول کې د طالبانو ولسوال ازادي راډیو ته وویل دغه پیښه نن سهار رامنځته شوې ده. د پاکستان پوځ وایي په شمالي وزیرستان کې د پرونیو شخړې له کبله 15 پاکستاني سرتیري او څلور افراطي وسلوال وژل شوي دي. د پوځ د مطبوعاتي څانګې په یو اعلامیه کې راغلي امنیتي ځواکونو د شمالي وزیرستان په بویا سیمه کې پوځي عملیات وکړل. د اعلامیه په وینا د یو تورن په ګډون 15 پاکستاني سرتیري او څلور تنه افراطي وسلوال د ډزو په تبادله کې وژل شوي دي. په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني طالبانو ډله فعاله ده. د جاپوریشیا د اټومي بټۍ چلوونکي شرکت انورهم اټوم اعلان کړی چې په دې بټۍ کې د برېښنا شپږم وروستی ریاکټر یې د یو توغندي د لګیدو او ورپسې د اور د بلیدو له پیښې وروسته غیر فعال کړی دی. انورهم اټوم وویل دا ریاکټر به هغه مهال بیا ولګول شي چې اور مړ شي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي پر روسي ځواکونو تور ولګو چې دا توغندي یې ویشتلی دی. زلنسکي بیګانه وخت په یو وینا کې وویل د جاپوریشیا د اټومي بټۍ وروستی کې بل چې د اوکراین د برېښنا سیستم سره وصل دی د روسي ځواکونو د یو بل توغندي د لګیدو له کبله للمنځه ولاړه. خو له هغه مهاله چې د جاپوریشیا لانجه پیل شوې کیف او مسکو تل یو بل پر یو بل تورونه لګوي چې د اروپا تر ټولو ستر لوی اټومي بټۍ له خطر سره مخامخ کړي ده.
نیما نړی
سره دمیان خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځکه نه زم نور د دې ژوند خو زه په ګمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنه دوستانو سلامونه مې ومني. په دې وروستیو کې چې پر افغان میرمنو باندې د ژوند په بیلابیلو برخو کې محدودیت لګیدلی دی د کونډو میرمنو اندېښنې او ستونزې هم ورزیاتې کړي دي. په افغانستان کې کونډې میرمنې له خپلو ډیرو شرعي بشري او مدني حقونو څخه بې برخې دي. د بیلګې په توګه په خپل زړه د دوهم واده واک نه ورکول کیږي. د تګ راتګ زده کړې کار او د ته ورته اړینو مسایلو په هکله په خپله خوښه پرېکړه نشي کولی. کله ناکله خو له خپلو نږدې دوستانو او خپلوانو سره د لیدلو بندیز هم ورباندې لګیږي. په ځینو سیمو کې خو بیا د کونډې ښځې د میړه کورنۍ کونډه دې ته مجبوروي چې د کورنۍ له یو غړي سره پرته د دې له خوښې دوهم نکاح وکړي چې دا په خپله له کونډې ښځې سره خوشنط دی. مریم وایي چې میړه یې په انتحاري حمله کې مړ شوی دی. د هغه له مرګ وروسته هیچا هیڅ ډول مرسته هم نه ده ورسره کړې.
هیچ ای مینه دلو د کور ویم غلو واکه سړی میم شهید سه دا په انتحاري کې فلچرخي لاره کې دلته شهید سه لور میم شهید سه زوی میم شهید سه واسه خپل تک تنا پات سوم دغه زوی می بال مرګ خدای راک دی خو کور ته زمږی خط ازم یعنی دا کال څه پوره کیږي په مخ قیامت کې خو نری نه زنه لارم کوچ وړم هیڅ څوک نه لارم تر اوسه پوره ما سره چا کو ما کوم نه دکړ یو روپۍ کو ما نه دکړ.
ملکه هم یو کونډه میرمن ده که څه هم د شپږو ماشومانو مور ده خو بیا هم د میړه د کورنۍ د ډیرو خبرو له وجې د ضروري کارونو لپاره هم له کوره بهر نشي تللی.
شوارم شهید شد خودم جوانه سم شش طفل دارم فامیلم
میړه می شهید شوی دی خپل ځوانیم شپږ ماشومان لرم کورنۍ مې داسې یوه کورنۍ ده چې ټوله ورځ همدا وایي چې له کور څخه مه وزه. بیا کله چې وزم ډېرې خبرې اورم، ټیکرای دې وړکی دی، کالی دې لنډ دي. سل ځله مې ورته ویلي چې د تاسو دا چلند مناسب نه دی، خو بیا هم هماغه تکراري خبرې اورم. یو ورځ مې ټول راټول کړل، دا مې ورته وویل چې سمه ده زه لوڅ مخ ګرځم، خو دا مې ژمنه ده چې زه په ټول عمر بل واده نه کوم، زه خپل اولادونه روزم. ما ته به دا ډېر د ویاړ ځای وي چې ماشومان مې تر یوه ځایه ورسوم. لومړی د خسر له کورنۍ څخه او بیا هم له ټولنې نه ډېره نه امیده یم. تاسو تر اوسه لیدلي چې کونډې ښځې ته چا په درنه سترګه کتلي وي؟
آیا شما د دې پسونه یک د یوه په چشمه ګران سیل شوه؟
ملکه وایي هغه نه غواړي چې دوهم واده وکړي. په وینا یې له خپلو بچو سره خوشحاله ده او یوازینۍ هیله یې د اولادونو روزنه او پالنه ده.
فامیل گفتن اگر ازدواج میکنی، اما من نخواستم. خسرم دارو میور امی
کورنۍ راته وویل چې زموږ له کوچني زوی سره واده وکړه. زما لیوار ډیر زیات له ما وړکی دی، ما قبول نه کړه. له همغې ورځې څخه وروسته زما خپل حق چې د خسر په کور کې لرم نه یې راکوي. خسر مې راته وایي چې له زوی سره مې دوهمه نکاح وکړه، هغه به خرڅ او مصرف درکوي، خو زه دا نه غواړم، زه مې خپل اولادونه رسوم.
ما هیڅ نه قبول دارم و نه میخوای ما اولادمه میرسم.
افغانستان کې کونډې میرمنې له ګڼو ستونزو سره مخ وي. د ماشومانو روزنه، د نفقې او کور پیدا کول، د کورنۍ ټول لګښتونه پوره کول ورلغاړې وي. له دې ټولو سره سره بیا د خسر کور په عملي توګه دا ثبتوي چې د کونډې ښځې ټول واک او اختیار د دوی دی، په زور یې نکاح کوي. حال دا چې له شرعي او قانوني اړخه کونډې ښځې د واده د پریکړې حق لري، خو دوی دغه حق په جبر سره ور نه اخلي. په لرو پرتو سیمو کې اوس هم کونډه د هغې له خوښې پرته په نکاح کیږي. د ننګرهار اوسیدونکی احمد وایي چې د دوی په کلي کې کونډه ښځه د دې د زوی په عمر لیوره ته واده شوه.
کونډو په برخه کې وایم چې 2000 کال کې د جون میاشت کې زموږ په کلی کې یو کس ووژل شو. دا چې ووژل شو له هغه وخت یې میرمنه کونډه وه او همدا د خسر کړې شپې سبا کولې، ګرچې هغه سلور زامن دوه لورانې هم درلودلې. نو په همدې اونۍ کې د لیورته نکاح شوله. هغه لیورته چې نږدې د هغې په واده کې، هغه د خپلې وریندارې په واده کې، هغه شاید وکلن یا هم اته کلن وو، ولې تازه هغه ته نکاح شوی ده، دغه اونۍ کې نکاح شوی ده. ګرچې دې ښځې ویلي وو چې زه واده نه کوم، او یعنی نکاح نه کوم، کنه نه بل ځای کوم او نه په دې کور کې کوم. خو د خسر او د لورونو لخوا په هغې فشار وارد شو او ویل چې سبا به خلک څه وایي که چېرته مثلا تا پورې داسې بد نوم شو، یا همستا نوم بد شو، یا هم خلکو ویل چې دا داسې ده او داسې ده، نو موږ بیا تا ژوندۍ نه پرېږدو، زموږ نوم بدیږي، نو ته باید همدلته مېړه وکړې او همدغه کور کې خپل نیوره سره نکاح وکړي. نو دا چې هغه مجبوره سوه، د مجبوریت پر اساس یې هغه خپل نیوره سره نکاح وکړله، ګرچې هغه په هغه نیوره باندې مشره هم وه او د هغه سره ظلم هم وشو. تقریبا فکر وکړ نو چې لکه ورور ته چې خور نکاح کوي، ځکه چې هغه ماشوم و. او دغسې یو کیسې شوي دي، موږ د داسې پیښو ډېر شاهدان یو. د پخوانه تر اوسه پورې زموږ په سیمه کې، کلي کې، ولایاتو کې دغسې کیسې شوي دي چې ورینداره یې لیوره ته نکاح شوې ده. یوه کونډه چې د خپل وکالت باید ولري، خپله باید پرېکړه وکړي، پرېکړې ته نه ده پرېښودل شوې، بلکې په زور زیاتي باندې هغه نکاح شوې ده. هغه مجبوریتونو په اساس باندې دې ته اړ شوې ده چې د لیوره سره نکاح وکړي.
د بغلان اوسیدونکی اجمل بیا وایي چې د دوی په سیمه کې بیا کونډې ته د حق ورکول کیږي چې خپل راتلونکی ژوند په خپله خوښه وټاکي، ځکه دوی پوهیږي چې دا د کونډې ښځې قانوني او شرعي حق دی.
بالکل، دا چې ښځې د ټولنې یا اجتماع نیمایي برخه جوړوي، او په اسلام کې هم خځو ته پوره پوره توجه شوې ده. مسلمانان هم په دې مکلف دي چې د اسلام په چوکاټ کې د اسلام پرانا کې خځو ته خپل حق ورکول سي. او بل دا چې کوم خځه خاوند وفات شي او دا په کور پاتې شي، نو اکثر زمنګ د بغلانیانو رسم او رواج دا ده هغه خځه چې په کور کونډې پاتې شي د څلور میاشتو لس ورځو نه وروسته چې د خاوند د عادت ورځې ده دغه نه وروسته بیا هغه کونډه کوي سي چې په خپل اراده په خپل فکر سره هغه بل خاوند وکي او یا کوي سي چې پاندې کور کې پاتې سي. هر هغه څه چې مونږ په کور کې خورو یا مونږ په کوم په کور کې ژوندګي کوو دې ته هم هغه حق ورکول کیږي. او بل هغه کونډه چې په کور کې پاتې کیږي د هغې خوښه ده کچیرته د څلور میاشتې لس ورځې چې هغه د عادت ورځې دي دغه نه وروسته کولی شي په خپله خوښه باندې کوم میړه غواړي چې زه باید نور هم له یو خاوند سره زندگی وکم هغه کوی سي چې په خپله خوښه باندې میړه وکي او همداسې کوی سي چې د خپل د کورنۍ د پلار یا د مور یا د ورور په خوښه باندې کوی سي کورنۍ ژوند وکي. بغلان کې اصول دا شی دی چې چاته هغه کونډې چې په کور پاتې کیږي هغو لپاره جدیت نشته ده د هغو لپاره یعنی د زور خبره نه ده چې ته به حتمي او ضروري دا کومه خبر چې زه کومه دا به کیږي نه. نو دلته اکثره رایه ورکول کیږي ښځې ته وخت ورکول کیږي په خپله خوښه باندې د ژوند تګلاره دې برابره کې کوی سي د په خپله خوښه باندې یعنی خاوند انتخاب کې او که غواړي چې خاوند ونه کې نو کوی سي پندغه کور کې لکه څنګه چې ژوند کوو همداسې د کور وګړي نو هغه هم په کور کې لکه ورندار داسې ده نو کوی سي هماسې آزادانه ژوند وکړي په کور کې.
د خلکو په وینا په ځینو کورنیو کې بیا بل نامناسب چلند چې له کونډې ښځې سره کیږي هغه دا ده چې بد قدمه ورته وایي د ټولو مخ کې پیغور ورکول کیږي او شومه ګڼي، حال دا چې د اسلام دین بیا دا ټول منع ګڼي. اسلام کونډې ښځې ته په خپل زړه د واده اجازه ورکړې ده. د پوهنتون استاد او دیني عالم نورالله کوثر وایي چې په شریعت کې ټولې ښځې هغه که کونډې وي یا هم پیغلې د میړه د انتخاب حق لري.
کونډه په اسلامي شریعت کې خپل اختیار لري، کله چې خاوند وفات سو یا ښځه مطلقه سوه نور عام تام اختیار خپل د هیڅوک په زور باندې کولای نسی او هیڅوک د حق شرعن نه لري چې هغه منع کړي. الله جل جلاله فرمای فلا تعدلوهن ان ينكحن ازواجهن، و تاسو د ښځه ممنه کوي کونډه یا مطلقه ممنه کوي چې خپل زړه باندې ازدواج وکي او کله چې معروف او نیکی طریقې سره د خپل واده کو. نو د شرعان هر ښځه چې کله کونډه سي خپل عام او تام اختیار د خپل دی سره ده، مور او پلار او ورونه دوی حق نه لري چې شرعان دوی دا منې کې او دې تورته وایي چې پلانې به کولی شي پلانې به نسي کولی یا مجبور یې چې دې کورنۍ کې به څوک کوي. هغه خپل اختیار ده چې په هره کورنۍ کې په همدې کورنۍ کې څوک کوي په بله کورنۍ کې خپل اختیار ده. هو یو خبره ده عرفان که په همدغې کورنۍ کې بل څوک کوي دغه اولادونه به تیتېږي نه، دغه اولادونه به ترې جلا کیږي نه، په همدې کورنۍ کې به د خپل اولادونو لپاره پاتې شي که چیرته دغه د ښځې په شرایطو باندې په دې کورنۍ کې څوک وو. د اولادونو د اجتماع لپاره د کورنۍ کې واده ښه ده له بل چا سره، ولې حتمي نه ده، کولی شي دا ښځه هر چیرته چې زړه وي چې کفاعت مراد کړي او شرعي حدود رعایت کړي خپل واده وکړي او الله جل جلاله دا اختیار ښځې ته ورکړی او ښځه همتام په دې کې اختیار لري چې هر څوک یې دې په کفاعت برابر وي که هغه کونډه وي او مطلقه وي په خپل کفاعت سره بل چا سره واده وکړي.
قدرمنه دوستانو، د ګڼو کسانو په وینا د دا ډول نامناسب دودونو د نه پاللو لپاره دي د ټولنې هر وګړی هڅه وکړي چې له منځه یوسي. د کونډې ښځې په زور نکاح کول، بدو کې ودول، بدل کول هغه څه دي چې د افغان ښځو ژوند له ګڼو ناخوالو سره مخ کوي. د ژوند په هره برخه کې د افغان میرمنو د ستونزو د حل کېدلو په هیله نیمه نړۍ پای ته رسوو. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خپرونه چمتو کړو نو موږ ته پیغام پرېږدئ. د واتساپ شمیره ده 00420211401. دا به نننۍ خپرونه تر بیا ښه چاري.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د اساسي او بشري حقوقو خبرونه مینوالو په سلامونو مو هر کله کوم هله لرم چې به ونی به مو په خوشاله سره تیر کړی وي او بیا هم خوشاله يم چې تاسو په درنو حضور کې ازره شویم. قدرمن اوریدونکو دا ونی د نامزادۍ په حق باندې بحث کوو. دا چې د نامزادۍ حق صدای په نړیوالو قوانینو او اسنادو کې څرګند شوی دی، همدارنګه کله چې دوه کسان نامزدیږي او دوی د واده پریکړې ته سره نه رسیږي، نامزدي فسخه کیږي، د کومو حقوقونو برخمن دي، په دې اړه بحث لرو. په بحث کې را سره دی محترم نقیب الرحمن اصولي، د افغانستان د مدافع وکیلانو د اتحادیې غړی او همدارنګه مدني فعال. په پیل کې به دوی ته ښه راغلاست وایو. اصولي صاحب، په خیر علي خپرونې ته ستړي مشئ. که چیرې دا راته ووایي چې د نامزدۍ حق یعنی څه؟
سلامونه او احترامات لومړی تاسو ته او تاسو د رادیو له طریقه ټولو اورېدونکو ته وړاندې کوم. ګورئ، کوژده د ازدواج د وعدې څخه عبارت ده چې دا به د اسلامي شریعت قوانینو او همدارنګه اخلاقي اصولو په رڼا کې ترسره کیږي چې زوج او زوجه په همدې موده کې وکولی شي چې یو د بل سره آشنا شي او د یو د بل سره په خوی عاداتو پوه شي او د دوی په خوښه او د دوی په کومه وختنه چې په هغو باندې ازدواج ترسره شي او همدارنګه د یو د بل د اخلاق سره بلاتیا ترلاسه کړي او یو بل باندې اطمینان پیدا کړي. نو د همدې لپاره په اسلامي شریعت او قوانینو کې د کوژدې او نامزادۍ دپاره اجازه شته ده او دغه وخت چې د کوژدې او نامزادۍ وخت دی دغه هم په اسلامي شریعت او هم په قوانینو کې شتون لري.
اصولي صاحب، په نړیوالو قوانینو او اسنادو کې د نامزادۍ د حق په تړاو څه راغلي دي؟
که چیرته موږ نړیوالو قوانینو ته د بشر د حقوقو نړیوالو اعلامیې ته د مدني او سیاسي کنوانسیون ته په دقت سره وګورو، هلته به د کوژدې یا نامزادۍ په مورد باندې په واضح ډول څه پیدا نه کړو. خو د بشر د حقوقو د نړیوالې اعلامیې په شپاړسمه ماده کې د ازدواج دپاره مواد راغلي دي چې وایي هر څوک کولی شي چې یا دواړه ښځه او نر د یو د بل په خوښه کولی شي چې یو د بل سره ازدواج وکړي. نو طبعا د ازدواج څخه مخکې د نامزادۍ یا کوژدې مسئله مطرح وي، نو هغه به هم په دې ماده کې نغښتی وي. همدارنګه د مدني او سیاسي حقوقو د کنوانسیون په درویشتمه ماده کې هم ورته موضوع ته اشاره شوې ده او دواړه جانبین په رضایت باندې د کوژدې د مبخیر ازدواج کړلو ذکر شوی ده چې په دو کې هم د واضح کاري چې نامزادي خو مخکې د هغه څخه ترسره کیږي، نو دا به د یو د بل په خوښه وي، د یو د بل افعال اخلاق به د دواړو خوښ وي او وروسته د هغو به دوی ازدواج کړه.
د افغانستان په ملي قوانینو کې څنګه، یعنی په ملي قوانینو کې هم کله چې دوه کسان نامزدیږي د دوی د حق په تړاو سره راغلي که څنګه؟
ګورئ، د افغانستان په داخلي قوانینو کې دا برخه په واضح ډول شتون لري چې د افغانستان د مدني قانون د لومړي ټوک په لومړیو برخونو کې چې ټول پاملي موضوعات ته البته په لومړیو برخو کې ټول پاملي موضوعات څېړل شوي دي، په هغو کې د 16 ماده کې د کوژدې تعریف کړی دی چې کوژده د ازدواج د وعدې څخه عبارت ده، همدارنګه هغه ښځې پکې تشریح شوي دي چې د کومو ښځو دپاره کوژده د کوژدې دپاره یعنې کوژده جواز لري او د کومو دپاره یې نه لري، او همدارنګه هغه د کوژدې په دوران کې چې زوج او زوجې یا دواړو جانبین یو بل ته کومې تحفې ورکړي دي او استعمال شوي دي، بیا د هغو د غوښتلو حق نه لري. چې دا هر څه د افغانستان په مدني قانون کې په واضح ډول درج شوی دی.
اصولي صاحب، که چیرې دوه کسه نامزد شي یا کوژده وکړي او دوی په خپلو کې سره د توافق ته ونه رسېږي چې واده وکړي، یعنې د واده پریکړې ته ونه رسېږي او دغه نامزدي فسخه شي، دا د کومو حقوقونه برخمن دي؟
کله چې دوه کسه د یو د بل په خوښه سره نامزاده کېږي یا کوژدن کېږي او په نتیجه کې دوی ته نه رسېږي چې دوی یو د بل سره ازدواج وکړي یا یو د بل سره نکاح وکړي، نو د تیر مدني قانون د لومړي فصل په لومړیو کې البته په 1968 ماده کې دا موضوع در د انصراف موضوع درج شوې وه او په هغو کې واضح شوي وو چې تیر مدني قانون د ناپېژېدو په اړه تر اوسه د حکومت نه دي ویلي، نو دا موضوع واضح شوې وه.
که د نقص په اړه راته ووایې اصولي صاحب، چې د نامزدۍ حق نقص واقع کېږي که څنګه؟
ګورې د کوژدې په برخه کې، د کوژدې د حق په برخه کې بعض وختونو کې د کوژدې حقوق نقص کېږي، بعض افراد د مختلفو مشکلاتو د مختلفو مسایلو او مختلفو بد عرفونو په اساس باندې خلکو ته د کوژدې خپل حق نه ورکول کېږي. چې دا موضوعات شته دي په وروسته پات هېوادونو کې خو دا په ډېره لوړه کچه ترسره کېږي، او یا د بد عرفونو یا د مختلفو نورو مسایلو مغه څخه دوی ته نه ورکول کېږي. نو دا لومړی خو هغه دی که چېرته موږ په افغانستان کې وګورو، د افغانستان کې د اقتصادي وضع خرابوالی دی، او بل مختلف بعد عرفونه او عادتونه دي چې د هغو شتون دی چې دام کوک نقص کېږي. ګوره که چېرته موږ یو مثال ورکړو، په افغانستان کې اوس د ولور ډېر لوړ شوي دي، نو د خلکو اقتصادي وضعیتونه خراب دي، نو دوی زیاتره وخت همدې له امله د کووید څخه په زیات وخت کې پاتې کېږي، یا حتی بعض کسان بیخي د عمر تر آخره پورې دوی نشي کولی چې کوژده واده وکړو. او بل د ښځو برخه کې هم ډېر داسې مشکلات شته دي چې دوی د کووید حق نقص کېږي. هغه د کورنۍ د پاملرنو دخوا، د کورنۍ د اشخاصو دخوا دوی کوژده نه ورکول کېږي، ځکه نو په دوی باندې د پکور کې یعنی محاکمیت او دوی نشي کولای چې یعنی خپل دوی نشي ولا چې کوژده ورکړي، خو دوی د خپل مشرانو د خانه ورکول کېږي. او نور مختلف بعد عرفونه بعد عادتونه دي چې په بعض وختونو کې د کوژده موده خپل د بین وړل کېږي، لکه د اجباري او بعد کې ورکول چې په کوژده موده د بین وړل په مستقیم ډول واده ترسره کېږي.
په اسلامي قوانینو کې اصول صاحب که دغه موضوع دوستان ته واضح کړئ نو ښه به وي.
په اسلامي شریعت کې د نامزادۍ یا کوژدې موضوع ته اشاره شوې، او په اسلامي فقه کې په دې برخه کې واضح معلومات شتون لري، او د نامزادۍ موده یې د دواړو جانبینو کله چې نامزاده کېږي د یو د بل د خوی عاداتو سره د بلدتیا دپاره ښودل شوې ده چې د بل د خوی او عاداتو سره بلدتیا پیدا کړه، او د متحل والي ژوند ته آماده شي، چې په دې برخه کې مختلف شرایط په اسلامي فقه کې ورته واضح شوي دي، او مختلف شرایط په دې برخه کې شتون لري چې په اسلامي فقه کې په پراخ کچه شتون لري.
په پای کې ستاسو نظر غواړو اصولي صاحب.
ډېرې مهمې موضوع ته مې اشاره کړې، او په ډېره مهمه موضوع باندې بحث درلودله. کوژده چې دا د کوژده یا نامزادي د ازدواج یا نکاح دپاره ابتدایي بنسټ، ابتدایي تهداب شمېرل کېږي. که چېرته د ابتدا څخه ډبره یا بنسټ په سم ډول کېښودل شي، نو مغه دیوال په ښه شکل باندې رسېږي. نو همدارنګه که د نکاح بنسټ یا د ازدواج بنسټ چې هغه د نامزادي یا کوژده ده په ښه شکل باندې کېښودل شي، په ښه شرعي قانوني او اخلاقي شکل باندې کېښودل شي، نو په آینده کې به د ډېرو مشکلاتو مخه نیول شوې وي، او په آینده کې به د دواړو جانبانو په یو بل باندې ډېر کلک اعتماد شتون لري. نو کوشش باید وشي چې د ټولو شرعي قانوني او حقوقي اصولو په رڼا کې د دواړو جنبین تر مابین کوژده وشي او هغه دوران هغه موده په ښه شکل باندې ترسره شي. او بل باید په دې باره کې ډېر کوشش وشي چې دواړه جنبین یو د بل خوښ وي، داسې چې تر مابین کوژده وشي او په یو بل او په جنبینو باندې د کوژده تحمل نه شي. او بل کوژده یا نامزادی باید په قانونی سین او قانونی وخت کې باید په قانونی شرعي وخت کوم دی په وخت کې ترسره شي چې اشخاص د زوج او د زوجې یا د دواړو جانبین د حقوقو څخه ښه خبر وي او په یو بل حقوقو باندې ښه آګاه وي.
ډېره مننه کور ودان. قدر منوریدونکو، تاسې د نقیب الرحمن اصولي د افغانستان د مدافع وکیلانو د اتحادیې د غړي او همدارنګه مدني فعال خبرې د نامزادۍ د حق په تړه واورېدې. دا وده د اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه چې تاسو مو ډالۍ کړه، تر بیا چې د خیر په نورو خپرونو کې ستاسو په حضور کې حاضرېږو. الله مو مل شه، خوشحاله اوسئ، ښه وخت ولرئ.
Yeah.